د مازیګر څلور بجې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د تورخم دروازه نن له دواړو خواوو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پر ټویټر دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. دغه دروازه د سلوغې په 9 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښودلي وو. خو دا وضاحت نه و ورکړل شوی چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنجشنبې په ورځ د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو خبر ورکړ، خو له 2 ساعته وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې. په بدخشان ولایت کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او وشتل شوی دی. د احمدی په وینا په دې پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. د برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وی پرون د افغانستان د پخواني نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر لیکلی، په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې ښوونځي او کارونو ته پرېښودل شي. نن تقریبا یو نیم کال مخکې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ او د دسمبر په 14 په نادولتي ټولنو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاوه. ویست لیکلی دی چې دوی د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډیالوګ پر اړتیا هم خبرې وکړې. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس نن د هند پلازمینې نوی ډیلی ته ورسید او په پام کې ده چې له خپل هندي سیال سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دوارخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند د جمهوري ریاست په معنی کې له صدراعظم نریندر مودي سره تر یو ځای کېدو وروسته ښاغلی شولتس وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو مسایلو بحث وکړو. تمه کېږي چې شولتس به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالتونو توند دریسته د هند ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. د هند حکومت پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې. مسکو نوی ډیلی ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نور اقتصادي اړتیاوې هم برابروي. او ایران ادعا کړې چې د لرې واټن ویشتونکي کروز توغنده یې جوړ کړی. د ایران د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک قومندان امیر علي حاجي زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغنده په 1.5 کیلومتره واټن کې اهداف په نښه کولای شي. څارونکي په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بی پیلوټه الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان ښایي د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي. حاجي زاده همداراز د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې هڅه کوي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په پاکستان کې یو بل زندانی افغان هم مړ شوی. په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې آیا د دې ستونزې د دایمي حل لپاره هڅې کیږي.
په لوړه سطحه باندې نه کوم خاصه ستراتیژي شته او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي.
د تورخم دروازه له اوږدو لانجو وروسته خلاصه شوه. د نوي تعلیمي کال په درشل کې د روزګان خلک له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
دغه تعلیمي کال ته مو هیله دغه دي چې باید نور د دغه انجنونو پونتونونه او مکتبونه دغه ته اجازه اسلامي امارت ورکړي.
د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه لرو. پناری والو مسائل کې به ووري چې د اوکرين ولسمشر وایي غواړي د چین د سولې د طرح په اړه د چین له ولسمشر سره خبرې وکړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام کې به د امیدواره ښځو لپاره د احتیاط د پریښودو پر ستونزو خبرې واوري.
حامل ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کېدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فیض محمد په نوم څلورم افغان زندانی هم مړ شو. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری چې طالبان یې اداره کوي د مړینه تاییدوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې ناروغو افغان بندیانو ته د درملنې اجازه ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منیزې کاکړ په وینا د محل شاوخوا 800 افغانان په کراچۍ کې بندیان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له تاج محمد عبدالخلیل ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له زندانی کېدو وروسته مري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي فیض محمد د فبروري میاشتې په 22مه نیټه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. اغلی کاکړ زیاتوي چې فیض محمد د کولرا ناروغي درلوده او په زندان کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله یې درملنه ونه شوه، ځکه یې ساور کړه. اغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ په جیلونو کې دا مهال هم 300 پورې افغانان د ښځو او ماشومانو په شمول بندیان دي. د علاج د نشتون د وجې او د بیمارۍ له کبله دا څلورم افغان دی د فیض محمد ولدالدین محمد په نامه باندې چې وفات شوی دی.
منیزه کاکړ وایي فیض محمد له خپلې ناروغې وریندارې سره پاکستان ته د درملنې په خاطر تللی و چې هلته د پولیسو له لورې ونیول شو او تر مرګه په زندان کې و. اغلی کاکړ زیاتوي په سند ایالت کې اکثره زندانیان هغه افغانان دي چې د درملنې په خاطر پاکستان ته تللی وو، خو دوی د روغتون پر ځای زندان ته بیول شوي او له هغه ځایه ورته شکایت شوی چې د افغان زندانیانو روغتیایي وضعیت ته پام نه کیږي. په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان قونسلګرۍ مسؤل سید عبدالجبار تخاری هم د فیض محمد مړینه تاییدوي او وایي چې د نوموړي لازمه درملنه نه وه شوې، ځکه عمر. ښاغلی تخاری د پاکستان له حکومته غواړي چې له ناروغ افغان زندانیانو سره د درملنې په خاطر همکاري وکړي.
باید حکومت پاکستان اگه همکاری امرای افغانا بکنه که کسانی که
باید پاکستان حکومت له هغه افغان ناروغانو سره چې د سرطان او زړه ناروغي لري همکاری وکړي او اجازه ورکړي چې خپل درملنه وکړي. دا چې افغانان زندان ته چول کیږي، بیرحمه رویه ورسره کیږي او په زندان کې مري، د افسوس خبره ده او دا کار د افغان ملت د زوریدو لامل هم کیږي.
مقابل رنجش ملت افغان هم میګرده.
په زندان کې د عبدالخلیل تاج محمد ولی خان لمر ګروسته هم د دوی د کورنۍ غړي په زندان کې وو او افغانستان ته د دوی درې واړو د جسدونو د لیک په محل هم له زندان آزاد نشول. د منیزې کاکړ د معلوماتو پر بنسټ د عبدالخلیل او تاج محمد د کورنۍ غړي اوس له زندان آزاد شوي، خو د ولی خان لور تور بیبی لا هم په زندان کې ده. په وروستیو کې ډېر شمېر هغه افغانان چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر پاکستان ته تللي وو هلته د پولیسو له لورې ونیول شول او زنداني شول. مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي ډېر شمېر هغه زندانیان چې د زندان موده یې پوره شوې وه له زندانه آزاد شول، خو 800 نور افغانان اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې په پاکستان کې د افغان زندانیانو د خلاصون لپاره هڅې کوي او په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو لا هم دا مسله حل شوې نه ده او اوس هم د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغانان په پاکستان کې زنداني دي چې ځینې یې له سختو ناروغیو هم کړېږي.
له تاج محمد عبدالخلیل او ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له زندانی کېدو وروسته مري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي فیض محمد د فبروري په 22مه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. خو په پاکستاني زندانونو کې د افغان زندانیانو وضعیت څه ډول دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د مرکه په سر کې دغه پوښتنه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی نه مطرح کړې ده.
دلته موږ څو قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې هغو ته PUR کارډونه ورکړی شوي، تقریبا 14 لکه مهاجرین داسې. 2013 کې یو بل ډول مهاجرین دي چې هغې ته ECC کارډونه ورکول شوي دي، تعداد یې تقریبا 6 یا 7 لکو ته رسېږي. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغې له پخوا دلته پاتې دي لیکن هیڅ ډول اسناد نه لري. څلورم ډول هغه مهاجرین چې اوس زیات په اذیت کې دي او مشکلات لري، 2021 د اګست میاشت نه وروسته چې په مختلفو لارو د پاکستان ته داخل شوي دي، اوس پاکستان په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. هغه کې مشکلات، هغه کې یو ډول هم دي چې هغې پاسپورټ او ویزې وختم شوي راغلي دي او یا غیر قانوني لارو باندې دی دلته پاکستان ته راغلي دي. دغه شمیر تقریبا زرګونو ته رسیږي، خصوصا د کوټې ښار د بلوچستان او په ځانګړي ډول په د سند ایالت کې چې هغه کې د ملیر جیل دی، هغه کې د کراچۍ جیل دی، هغه کې د حیدرآباد جیل دی چې دوی هلته شپې ورځې تیروي. په هغه کې مریضان دي، په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې زنانه دي، په هغه کې سپینګیری دي، په هغه کې ډول ډول مهاجرین هلته زندانیان دي. نو دا طبیعي ده چې مریضان په هغه کې زندانیان وي، نو هغه مرګ او میر چې دی اندازې چې ده هغه لوړه ده.
جلیلی صاحب، دا څلورم افغان دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري، ولې د دغې ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر اقدام نه کیږي؟
یو موضوع ته ویم چې له بده مرغه چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې یوازې په اعلامیو باندې دغه کړی دی، دا موضوع یې څېړلی ده او یا یې دومره کوشش کړی چې هغه بندیان چې کله خلاصېږي او قانوني وخت خلاصېږي یو ځل یا دو ځلې او هغه موټرو ته یوازې کرایه ورکړې ده چې تر دغه پورې تر سپین بولدګه پورې ورسېږي او هغه بارډر پاس شي. لیکن د دې په اړه باندې په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص میکانیزم شته دی، نه کوم خاصه ستراتیژي شته دی او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي وي. دوی یوازې دغه موضوع د هغه څلور جانبه وایي چې موږ مطرح کړی ده چې هغه په ایران کې شو، خو هغه کې نور مسایل چې دی اولویت لرو ده. لیکن دغه چې د ټولو نه تقریبا ځورونکي او د ټولو نه مهمه پېښه ده، په دې حکله باندې تر اوسه پورې خاص نه میکانیزم شته دی او نه په دې ارتباط باندې خاصه پالیسي شته او دا یو زموږ یو بدمرغي ده. په دې اساس باندې دا لړۍ تر اوسه پورې روانه ده، وروسته به هم روانه وي.
د طالبانو حکومت ولې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدام نه کوي؟ اساسي ستونزه تاسو چیرته وینئ؟
یو خو دا دی چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې پاکستان یې په رسمیت نه پیژني، په هغه انداز او په هغه مینوال باندې چې باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مني د سیول حکومت په اندازه چې جیل او نیول د هغې وروسته د هغې چې کوم پروسس دی دا د سیول حکومت پورې تعلق لري، تر هغه اندازه پورې هغه ارتباطات نشته دی. یوازې د ارتباطات چې دي هغه د پخوان چې شکل باندې د اسټبلیشمنت سره دي په هغه موضوعاتو کې دي. اوس مهال اسټبلیشمنت په دې باندې تقریبا یو څه اندازه اوږه خالي کوي چې دا د پاکستان عدلي آزاده ده او دا د عدلي او یا د سیول حکومت کار دی، موږ په دې ارتباط باندې څه اقدامات نه کوو. بنا دغه موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې کومې نمایندګۍ چې دلته دي د افغانستان حکومت چې هغې دلته کنسولګري دي یا د مهاجرینو اتشې دي، په دې ځای کې هغه فعالیت چې باید ولري
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تورخم دروازه نن له اوږدو لانجو وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې اداره کوي دا خبر تایید کړی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته وایست.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته نن شنبه د تورخم دروازه په بشپړه توګه د تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار پرون په مشروط ډول پرانستل شوې وه، خو نن شنبه په بشپړه ډول د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شوی. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسنیو برخې مسؤل قریشي بدلون ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوی ده. همدارنګ دواړو لوري نه د پخوا په څیر چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي، همدارنګ د ترانزیت په برخه کې هم لار په بشپړ ډول خلاص شوی ده، کوم ستونزه نشته، دروازه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې.
له دې سره هممهاله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم نن شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د تورخم دروازه د ټولو مسافر پر مخ خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت لیکلي چې تورخم دروازه پرانستل شوې او هر ډول هغه کسان چې قانوني اسناد لري په دې لار باندې تګ راتګ کولی شي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر خلک هم د دغې دروازې د بیا پرانستلو لپاره خوښي څرګندوي او وایي چې د دې لار سره به د خلکو اقتصادي راکړې ورکړې زیاتې شي او هغه څوک چې غواړي دواړو ملکونو ته تګ راتګ وکړي په اسانۍ سره به تګ راتګ کولی شي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس زما همکارو چې د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو په اړه جزئیات راکول. البته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړی و، خو له څو ساعت وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون ویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې ده. او دا د نن ښه خبر دا دی چې دروازه له دواړو خواو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي چې په پام کې لري د چین له ولسمشر سره د چین د اوربند پر وړاندیز خبرې وکړي. د دې اوربند د وړاندیز هدف په اوکراین کې د هغې جګړې ختمول بلل شوی چې پرون یې کال پوره شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا کتنه به د نړۍ د امنیت لپاره مهمه وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه یرغل د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي غواړي د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره خبري وکړي. د دې کتنې د دقیق نیټه او ځای په باب څه نه دی ویل سوي. دوی به د چین د اوربند پر وړاندیز بحث وکړي چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې ختمول دي، هغه جګړه چې پرون یې کال پوره شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې زلنسکي د چین د اوربند وړاندیز د ځینو برخو هرکلی کړي، خو ویلي دي چې دا یو کوټلی پلان نه دی. د چین په دې پیشنهاد کې چې دولس مخونه لري او د سیاسي جوړجاړي غوښتنه پکې سوي، له روسیې له اوکراین څخه د وتلو غوښتنه پکې نسته او د اوکراین متحدانو دغه پیشنهاد ته د شک په سترګه کتلی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون جمعه خبریالانو ته وویل دا بده خبره نه ده چې چین د اوکراین په اړه خبري وکړي، خو پوښتنه دا ده چې تر دغو خبرو وروسته څه پیښیږي. د زلنسکي په وینا د هغو اقداماتو په اړه پوښتنه پکار ده چې تر دغو څرګندونو وروسته کیږي. د چین چارواکو سمدلاسه د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. بل لوري ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره پرون په یو مرکه کې ویلي دا چې چین به په اوکراین کې د سولې ایجادونکي رول ادا کوي منطقي کار نه بریشي. بایدن دا هم وویل چې د چین په تړاو د داسې لوی ابتکار اټکل هم نه کیږي چې روسیې ته وسلې ورکړي او بیا د اوکراین خلاف جګړه کې دغه وسلې وکارول سي. ولسمشر بایدن وویل که چین په راتلونکي کې روسیې ته د وسلو د ورکولو اقدام وکړي، د امریکا متحده ایالاتونه به ځواب ورکړي. د هغه اشاره هغو بندیزونو ته وه چې د روسیې د ملاتړ له کبله پر ځینو هیوادونو په دې وروستیو کې لګول سوي دي. خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي و چې چین له مهماتو نیولې تر وسلو پورې روسیې ته د خطرناک ملاتړ پر برابرولو غور کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن شنبه ویلي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې پرون یې کال پوره شو لا هم روانه ده. د دې دفتر په خبره د اوکراین پاوځ د روسیې د پاوځ اویا حمله په کوپیانس، لیمان، بخموت او افدیفکا کې په شا تمبولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې اسمت څاروان چمتو کړي.
میډل ایست مانیټور خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له لوري روزل شوی افغان کمانډو د پوتین لپاره جنگیږي لیکنه خبره کړې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغله لږ وروسته داسې راپورونه خپره شول چې هغه ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو پر ضد جنګېدل د اوکراین په ګټه د ماریوپول ښار په جګړه کې جنګیږي، خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي چې همغه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه د روسیې په ګټه په جګړه کې ښکیل دي. خبرونه وايي سره لدی چې امریکا پر افغان کمانډو ځواکونو سلګونه میلیارډ ډالر لګولي، دا ځواکونه اوس د اوکراین په جګړه کې د هغو روسي ملیشو ترڅنګ جنگیږي چې په واګنر ډلې مشهور دي. د افغانستان د شلکلنې جګړې په ترڅ کې امریکایي او برېټانیایي پوځیانو د افغان کمانډو او نورو ځواکونو پر روزلو، تجهیزولو او تمویلولو ډېر لګښت وکړ. څو له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې د افغانستان حکومت وساتي. میډل ایست خبرونه وایي چې افغان کمانډو تر نورو افغان ځواکونو ښه روزل شوي دي، خو په عین حال کې د سی آی ای له لوري ځینې روزل شوي افغان قطعې د غیر قانوني وژنو او قانون ته د نه اطاعت په خاطر بدنام وو. خبرونه لیکي کله چې په 2021 کې امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، د 60,000 او 10,000 ترمنځ کمانډو ځواکونه پاتې شول چې د طالبانو له لوري تعقیبېدل. د غنو راپورونو لمخې د افغان کمانډو ځواکونه ایران ته وتښتیدل او هلته د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې لوري د شمه آش او روسیې ته د هغو د کورنۍ د خړیو د لیشتولو په وادو جلب جس شول. خبرونه زیاتوي د اوکراین د جګړې په لومړیو کې په واګنر ډلې پورې اړوندو ټلګرام چینلونو د امریکا له لوري د افغان اردو لپاره د رانیولو هلیکوپټرونو ویډیوګانې خپرې کړې چې د اوکراین پوځ ورڅخه کار اخلي، خو اوس چې بخموت سیمه د روسي ځواکونو لپاره د جبهې لومړی کرښه ده، واګنر ډله په ټلګرام چینل کې د افغان کمانډو ځواکونو د استخدامولو اعلانونه کوي. د بریتانیا د استرن آی خبرونه د لیکنې موضوع هم له افغانانو او اوکراینیانو سره تړاو لري. د خبرونه لیکلي چې د لندن شاروال صادق خان پر اوکراین د روسیې د یرغل کالیزي سره هم مهاله د افغان او اوکراینی پناهغښتونکو لپاره د شپږ سبه کورونو د جوړولو اعلان وکړ. د خبرونه پر اساس د لندن شاروال د دې هدف لپاره 1.8 میلیون پاوند ځانګړي کړی دي. په دې پیسو به نسبتاً ارزانه کورونه په بریتانیا کې افغان او اوکراینی کډوالو ته جوړ شي. په بریتانیا کې د کورونو د کموالي له کبله یو شمېر افغان کډوال له څه باندې یو کال راهیسې په هوټلونو کې اوسي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 او 15 او په منځنۍ څپه په 2,000 او 2,000 1,000 او 15,000 کیلو هرتز خبرونه کوي. د روزګان ولایت یو شمېر خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د نوي تعلیمي کال لره تک سره د دوی لونو ته په کورونو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي له هغه راهیسې چې طالبانو یې لونې له ښوونځیو راګرځولي، دوی په آرامه خوب نه دی کړی. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست د طالبانو رئیس وایي دوی تر اوسه پورې په دې اړه کوم پلان نه لري.
د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړلې چې دا دي تر نننۍ نیټې پورې تړلې دي. دغه راز په 13 ډسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې انجنونی او ښځې هم له زده کړو راوګرځولې. استاذا د اورزګان ولایت یو شمیر خلک او میندې د طالبانو غوښتنه کوي چې د نوي تعلیمي کال پر اتاک سره د لوڼو ته په کورونو کې د زده کړې زمينه برابر کړي او یادي هم د ښوونځي دروازې پر مخ خلاصې کړي. لړلې و هم ګلبیبي ده. دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ وسیدونکو دا یو ازنی لوري له هغه ورسته چې طالبان واکمن سیوی لزده کړو به برخي سوی ده. ګلبیبی چې خپل زده کړې نه دی کړې وای نه غواړي چې وازنی لوري د جی په شان لزده کړو به برخي سي.
باید د نجونو مکتبونه علاقه د نجونو مکتبونه ولې بند کړي دي؟ نجونې خو د بل وطن نه دي، خو زموږ د وطن دي. خو چې موږ ته ډاکتران سي نو چې زموږ د ښځه نر ډاکتر ته ځي، ښځې که ښځې ډاکتر ته ولاړ سي، دا د موږ سره بېخي دغه خو د بېخي ظلم دي. بېخي د موږ سره نه کوي. د نجونو پر مکتب چې بندیز لګولی دي، مدرسې دي ورته جوړې کړي، مدرسه او مکتب دې ځای ورته وایي، دا د زموږ وسایل دي. خو زموږ بچیان به دغه ته ځي، دغه بچی دي، دغه یتیمه ده، دا څه سي، دا زه څه کوم؟ خو چې مکتبونه وایي سبا دام دی مور کېږي لکه زه قدرت نلرم.
محمد قسیم د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. دی هم له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د نوي تعلیمي کال پر اتاک سره دی افغان نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نوموړي دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې د پوهنې برخې ته دې توجه زیاته کړي او هغه ښوونځي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تړل سوي او یا هم ویجاړې سوي دي بیا دې فعال کړي.
اسلامی امارت مسلمانانو سره مشرتابه څخه مو غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې خصوصا روزګان چې ډیر فاته ولایت دی، د انجونو د فاره د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمينه برابره کړي. هغه شونځي چې د کلونو جګړو په موده کې تړسوي دي، دا غو د باسازي او فعالیتو د فاره هڅه وکړي او زموږ ولایت خصوصا ټول افغانستان زده کړو ته اړتیا لري. او زموږ خصوصا شزینه کشر چې هغه یو اړتیا ده، د اړتیا پر مبنا باندې باید ته د زده کړو زمينه مساعده سي، د کار زمينه مساعده سي.
د ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې پیوند هم او بل نوم بهانې نه کوي او د نوي تعلیمي کال پر اتاک سره دې ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
نوم مې توریالی افغان دی. د دې مرکز ډیر وخت کېږي چې دغه د ښځو مکتبونه بند سوي دي، البته په شمول د پنتونو. نو همدغسې تعلیمي کال هم د ګوتو په شمیر ورځې ورته پاتې دي چې راپیلېږي. نو د دغه تعلیمي کال ته مو هیلې دغه دي چې باید نور د دغه نجونو پنتونونه او مکتبونه دغو ته اجازه اسلامي امارت ورکړي چې درڅو زموږ خوندې مندې او د تعلیم په ګڼه باندې سنبال واوسیږي.
نوم یې ازیدی په بازار کې کندری. بالکل، د حکومت څخه په لومړي ډول جدي غوښتنه دغه ده، کوم کله چې د نجونو دپاره هغه مکتبونه چې دی مثلا په یوه بانه او په بله بانه باندې بندوي، چې کله به د امیر ستانی پرې، کله چې بیا امیر ستانی پرس، بیا د بل امیر ستانی پرې، په یوه بانه او بله بانه باندې ځای خلاصې دي. کوم جدي غوښتنه دغه تر څو دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي، اجازه ورکړي او د شیره په چوکاټ کې، ځکه شیره ته اجازه ورکړې ده د نجونو مکتبونه، د نجونو تعلیم ته، چې نجونې باید تعلیم وکړي.
بلخوا د ورزګان ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی خیرالله حقنما د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه کوم پلان نه لري چې نجونو ته دې په کورونو کې او یا هم د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي په خپلو کورونو کې که څوک درس وایي، دوی یې مخنیوی نه کوي.
هغه خو یو د دغه خلکو دی چې هغه دیني زده کړې کوي، هغه دیني زده کړې کېږي. هغه ښه پلار ورو ورو کم کړي شه دوی چې دوی په سطرو په حجاب باندې سره په څخه د الله د شریعت نګا څخه دوی معمور وي. هغه خو د پکو دي خو هغه د خپل تعلیم او درس ویانو په طریقه روانه ده. یو د عصري علومو په برابر دی هغه کوم ځای ده چا ده په دغه نظمه طریقه وه ل چې خپل کور ویلی یاره چې خپلو قریبانو ته ویلي خو هغه دي خو ورته داسې ترتیب منظمه طریقه د عصري علومو دپاره چوي. هغه موږ خوا څخه تر اوسه په انتظار دي نو چې څو ورځ پر اوسه بیا د خیر ګورو.
پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو له لورې بندیزونو په کور دننه افغانان او نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده او د طالبانو د دې سخت تریزي کړنلارې د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ښار یو شمیر دکانداران وایي د طالبانو حکومت پر ټولو شایانو، حتی پر لوحو، جواز او د دکانونو په شیشو په نصب شویو سټیکرونو هم مالیه وضع کړې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د راپور یوه لنډه برخه تاسو ته وړاندې کیږي.
دا یک دوکانه که خورد 20 رقم اصرف و مالیه اینا واس کردن. مچم مالیه دوکان است، مالیه جواز است، نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دوکان مانه است کده.
دی کابل خار یو دوکاندار دی نواری دی امنیتی سنزو لعمال نوم راپور که واخستل شی. دی پا کابل که دی اکاسی او فوتوکاپی دوکان لری. نموری وای مخی کار خو خو دی خونزه او پانتونونو ترل که دو ورسته وست دی کار چندان خوان نشته او دی هر دول مالیه وار کرده ور تستونز منده.
20 رقم اصرف مالیه اینا واس کردن. مچم مالیه دوکان است، مالیه
شل دول مالیه را باندی وزه کردی دی. نپو هیگم داد دوکان مالیه، داد جواز مالیه، نپو هیگم داد برخنا لگه، داد لوحو لگه چموک نسب کردی. تونزشتا پورا کولی سخت دی. دا وسم دی دوکان کرای پورا شوی. زنشم کولی چکر.
دا ټول راپور د ازادۍ رادیو په هغه خبرونه کې اوریدای شي چې د مخستان په 9 بجو پیلېږي. خو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. په دوهمه نیمه کې د زهرو کارون پروګرام لرو. اوس په موکړې خبرونو ته د تورخم دروازه نن له دواړو خواو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي پر ټوټر دا خبر ورکړی خدای نه دی ویلی چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. دا دروازه د سلوغې په 9 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښودلی و. خو دا وضاحت یې نه و ورکړی چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنجشنبې په ورځ د تورخم دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړ، خو له څو ساعتو وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او وشتل شوی دی. د احمدي په وینا په پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. د برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وایي پرون د افغانستان د پخواني نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویست بیګا پر ټوټر لیکلی په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې د ښوونځیو او ښځې کارونو ته ستنې شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ او د دسمبر په 24مه یې په نادولتي ټولنو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاوه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید او په پام کې ده چې له خپل هندي سیال سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له صدر اعظم نریندر مودي سره تر یو ځای کېدو وروسته ښاغلی شولتس وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره په ټولو اړوندو مسایلو بحث کیږي. تمه کیږي چې شولتس به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالاتو تند دریځ ته د هند ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. د هند حکومت پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې. مسکو نوې ډیلي ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نورې اقتصادي اړتیاوې هم برابروي. او ایران ادعا کړی چې د لری وطن وشتونکو کروز توغنده جوړ کړی. د ایران د سپاهی پاسداران د هوایی ځواک قومندان امیر علی حاجی زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغنده په 1,650 کیلومتر وطن کې اهداف په نښه کولای شي. څارونکو په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بی پیلوټه الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان ښایي د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي. حاجي زاده همدراز د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژلو هڅه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړي دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وایي، دا خبره مې ډیر ضروري چې خلک مې زوی ته د پوډری زوی وایي.
زه به له انډیوالانو په شار راوړم، هغه جایم بیخي نه هېرېږي. کوفتم خدای یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړې شي که
نه؟ نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږې؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د مؤثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د لافې ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشه یي توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم مؤثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشه یي توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخواني دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستۍ سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سټلایټ په وسیله سوي او د تریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروې کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروې د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروې له عاجل مقدماتي سروې سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروې په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروې ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشه یي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو نو دوی باید له یو ان او ڈی سی سره پخوانی تړون سره کړای وای چې د نشئی موادو په اړه یو د موضوع حقیقت روښانه کړای وای
که امو حقیقت موضوع مواد مخدره بر ملا می سخته.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه یو ان او ڈی سی غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډېر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشه یي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشه یي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځنې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خو دا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپله میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کیدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس هم کار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ راډیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد دارم
د ټولو متادینو لپاره موثر نه دی. یوازې هغه چا سره مرسته کوي چې د تاریاکو هیروین نشه کوي، او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لارې مواد استعمالول د ځینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزي ناروغي ډېره وي. خو د اندېښنې وړ خبره دا ده که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي، داسې نه شي چې نشه یي مواد او میتادون دواړه استعمال کړي چې د حالت د مړینې سبب کیږي، نو دا ډول درملنه جدي روغتیایي ستونزې پیښوي.
د میټاډون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشه یي مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلې اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میټاډون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میټاډون په خپل ترکیب کې نشه یي مواد لري له همدې امله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دي، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه هم معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري یا درې ټرایمسټر لري، چې اول ټرایمسټر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمسټر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمسټر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمسټر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې د شوی، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پرېښودل شي نو هم د ماشوم د پاره محتد ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور د پاره شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم د پاره په اخر ټرایمسټر کې د مور او د ماشوم دواړو د پاره ضرر زیات دی نظر نور ته.
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې میندې چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دي وکړي چې ماشوم دې نه راوړي. چې مخکې د دین چې دوی حامله شي دوی کوشش وکړي چې مخادره تو کې ترکی خصوصا هغه میرمن چې پنس ماشوم لري په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي اورګانوجنیزس دا معنا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي په دې کې اورګان جوړیږي لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې یا اول ټرایمسټر کې مواد تر کې دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمسټر ته خبره غځول کېږي چې هلته بیا مشکلات ډیریږي
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي د هغوی لپاره ستاسې توصیات څه ده هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمسټر کې دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي په یو دم دې هېڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کیږي ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو نو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي بلکې د ډاکټر سره د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د غوې د توصیه سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بل اخره دې ترکي د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوري چې دوی اتمن په کور کې مواد ترکي ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې مشکلات
را درنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د غزنی ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختمانی کارونه کول چې په نشو معتاد شو دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی یم او اوس کار نسم کولای ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر ځوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي دا چې ګل رحمان ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
کارګر یا مستکار وم ایران کې مې ټول وخت تېر کړم ایران کې مې بنایي کار کولی دا ساختماني کار مې کولی مثلا جوړ کوو نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه رالم کور ته بس پلار مې وویل وایي ما ته بل واده وکړي بیا مو بل واده ورته وکړي بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې کله چې مېره راغله کور ته یعنی د شپږو کلو ورور دی څلورو کلو خور مې پیغلې خواندې مې ورونه مې بې ودو و دا ټول موږ وایستو خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله هسې ډېر پرخونه به وم یا و د اکا زوی مې و د تریاک څه کوله هچای ته راسه ته دا یو دوه دده وڅکو په دې ناغم هم باندې لږ لریسې یو دوه دده تریاک یې راکړه چې په دې غم کې اخته کړم ولار کار واچولم هغه د ایران له کاره واچولم هسې مې کار نسوی کولی وچ ودرېدم داسې اتاق ته م نه راکړم ورته کله به په خیمه کې نگاهونه کې پروتم کله به په کې پروتم بدني ذاتي ختم کړی وم زه به له انډیوالانو په شا راوړم هغه جایم بیخي نه هېرېږي کوفتم خدایا یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم ډوډۍ به وخورم یوه ورځ ډېره جالبه راته ودرېده یو کنکلی زوی مې دی اول مې لور ده بیا مې زوی دی راته رالی وایي هغه م هلته وایه د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده عیال یې نه کېږي بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی دا ځان ته لویوي وایي وګوره دې هغه پلار هم نشته ابا پلار ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی ځان ته لویوي ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخته سره رواني وکړې یعنی قسم په خدای دې باور نه کوي دا یو توپانچال ته ایښې وه درې وارې مې داسې حرکت وکړې چې یعنې خودکشي وکړم اکاډه مې راله ده چې خیر ده پروا نه لري الیکانو ته چې باید له دې خلک وایي الیکان لوی سول
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل له خپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي او د شپې کور ته روغ رمټ راځي خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
نیمه شپه شوه، خو نه پوهېږم چې اجمل ولې تر اوسه رانغی. کیدای شي چې دا اجمل وي، ته به درې زه ورشم. څوک یې؟
د خانې دروازه خلاصه که، زه یم اجمل.
تر اوسه چېرته وې؟ دا وخت کور ته د راتلو دی؟
وغزه مغزه می مرا خورا خونه دی بنده که.
اوف دی خونه دی چوم را بد بویزی، بیاد شراب چکلی دی؟
نو شراب خود نوی خبر نده، زخود دا چو کالا کی گی چم دا ملکه و ما لمری و رز خومی نده.
ریختیام چه زما دی بدمرغی دا لمری و رز نده، پورا لس کالا کی گی چستال لس پسر تناره نستایما.
اوز پا دی نیمش پا پی غورون او جنگون پریدا، لس می ونیزا جلویگم.
سامه دا لازم ما تراک دغلت زما پوگا کیگ دا؟
دغلت گیم خودو.
اوز نو ارو ارو رزا چه کوتی تا دی بوزما؟
درزا چیزو.
بس دلتا کینا
نشم کینا زلائی زوی دا کیگ ما.
خاص آمه دا پرده اتو شک ویدشا.
حالک چیرتا دی؟
حالی خدا دی ستا مختا پزنگو کی ویدیا دی.
نپویگم زی نوینم، پسترگو می تورا تیاره دا.
چشای؟ زنگو نوینی؟
او زنگو نوینم، هیچم نوینم.
تو داری؟ ارور تا با دی زنگو واهما چراشی او داکتر تا دی بوزی.
نا ارور تا می زنگ مواها، خکیگم ده نشی تاثیر دی، چه نشم اولارشی بیر تا جوریگم.
مشراب خودی پخوام سخل پخواتی والی پسترگو تیاره نراتلا، داسی نوی خدای مکڑا چه پسترگو دی چوشی.
نن می بیخی دیر شراب و سخل، او شپا هم دا که دیشی لام دی خطر بسن نوینم.
چه پرواکوی ارور تا با دی زنگو با هم، آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی.
تا خو پا دیرو نصیتون و غگون را و خوڑل، بیا با می ارورم نصیتون را تا شروع کی، زمو خلق و طول تبلیغیان دی.
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کیگی، خده چه دکتر تا دی بوزو.
و خده ایتم نکیگی ویداشا، که سبات مسترگی خی نشوی دکتر تا بلار شو.
زدی را بیریگم دست نیو چه پستر گودی چوشی.
ایتم نکیگی آرام ویداشا و مام خوب تا پریدا.
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی. ڈاکٹر صاحب اشارہ تا ہوا ہے چې زما د خوان سترګي به جوړ شي کنه.
نه پوهېږم
ډاکټر صاحب، څنګه نه پوهېږې؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
ستا د ورور حالت ډېر خراب دی.
څنګه خراب دی؟
سترګو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
څنګه زیان ورته رسېدلی دی؟
څنګه زیان ورته رسېدلی دی ډاکټر صاحب؟
کیدای شي چې په سترګو ړوند شي.
څه شی په سترګو بړون شي؟
ډاکټر صاحب دا تاسې څه وایاست؟
ډاکټر صاحب دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوئ؟
خورې دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلی دي چې انسان په سترګو ړندوي.
نو شراب خو دا لس کاله کېږي چې خوري.
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب ژبه مې ویښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مو ژر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دی یو مخ پستر ګړون شوی دی، علاج یې امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یو چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړی درکوي، خو زما د خاوند علاج وکړي.
خورې زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله پستر ګړون شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا کور می خراب شو، زب دا وړه وړه اولادونه څنګه روزما. خدایا ته هغه خلک هم بستر ګړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه